دا کومه مالی سپورټ چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 20,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیاته او په چټکه ډوګه سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو اوبه کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کولې. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو دوی اقتصاد ته تیار راغلل، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې 24 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوشو ګللیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولی سپای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسا سره کې مرسته وکړله ترڅو دوی وکولی سي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 6 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلې سوي دي چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتي چې د ویکتوریا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتي ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیځ جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزي اړتیاوې په دې توګه سره مخې ته وړي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیترانۍ اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچه کې موندلی سو، هغه په خپله جوار دي، شفتالو دي، مڼې دي او ناک دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغې وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تېر لوست کې موږ او تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا و او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تیر شوي. کابوت سلویش یعنی د کابوت سو دغه کال چې و دغه تاګ را تاګ شو په دې ډول سره ست، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته سو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاګ کم سو، ځکه چې کنګل سوي سیمې چې بیا هغه ټول په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسې ولې او استرالیا یې چرشاپېره د اوبو په واسطه سره وپوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاګ سخته و. نو موږ ویلې سو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړه چې اوس د یو د دیو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لارې څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کارمونه وګورئ زده کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کندې چې د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همداراز دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادریږي او دغه شی دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګلالۍ زده کوونکو همیش د په یاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانونه کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته میشتي. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا هم په استرالیا کې استراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورانیم څخه یورانیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورانیم لومړنۍ غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د وروسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورانیم په استرالیا لوی وچ کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپتو ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا ده چې د تسمانیا د ټاپو د ویکتوریا په منځ کې موقعیت لري. او دا هیواد د خپل یوې ان اف تي اړتیاوې د پوره کولو سي چې په همدې سیمه کې د طبیعي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنیو تولیداتو کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل، مخکې چې و 15 و وروسته د هغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسني حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لای هم پیشرفت کړې دي او نور هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کښې مثال ورکو چې په دې ورستیو دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سرته ورسول شپلې نو په دغه ورستیو دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات شپږ برابره زیات شوي وو. او تقریبا اوس خو نو تقریبا یو 50 کال تیر شوی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 شپږ برابر زیات شوی و. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیز کې ځای پر ځای شوي او د پولادو د ودانیو له صنایعو او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي و کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت بشي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي، ترانسپورټي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پترولو محصولات دي چې اویا میلیارډ ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافیه وپېژنو. هوجا قدرمنو زده کوونکو د استرالیا محصولاتي جغرافیه به په لنډ ډول سره زه تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لومړنۍ کرښې چې دي یعنې د حمل او نقل چې دي په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کېږي چې لومړنۍ کرښه چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کرښې چې جوړې شوي دي هغه په 1845 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ استسیوي دي چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلې دي او د ادلیت څخه د تیرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلي دي چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کېږي خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کېږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لافمان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیله و احترامات مقبول کی قدر منو بل لیسه کون کو یو زره هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشر غواس پایما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. خیله د چتا ټول قدر منو بل لیسه کون کی پراترو غو جوړو صحت مند او سجه او د تیر ورځې لستنه مو په پراو دقیق ډول سره زده کړی اوسېږي. قدر منو بل لیسه کون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه د همچنان د دې ترڅنګ د کابل حوزه د کابل سیند د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لدی چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کتر منځ زده کوونکي د لوستر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولولې زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اوه اتیمې نه پیل بیا تر اته نیمې صفحې پورې. خو ژوګل لري چې کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په خپل لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. که چیرې تاسو یاد وي درنو زده کوونکو تیر ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستل چې افغانستان د سندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه یو هم د امو حوزه و، دویم هم د هریرود حوزه و، د سند او د کابل حوزه و، د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه و، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجود وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوستل. نو نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جبرو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالي زده کوونکو د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع هم سرچینه اخیستې ده. یو شمیر د امو له سند سره یوځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلولو دشتو ته ننوځي چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د دغو ځمکو څخه لاسته راوړل کېږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. خو د برېښنا تولید یې په لږ دی په زیاته کچه سره نه وي خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلی سو در نزده کون کو چی امو حوزه پخپل دا امو کم سین چی دی یا هم دا امو کم حوزه چی ده زین سیندونو بانی ویشت سویده چی دا امو سین دا افغانستان دا شمال یو لوی سیندونو لجملو سخش مرر کیشی چی تاریخی نوم لری زکر داغ تاریخی نوم چی دی دا لرغونی مدنیت زاده بختی یا هم اوسنی بلخ مدنیتونو لجملو سخ دی چی دا همدی غردو بندی پا هاگ وقت کی دا لرغونی مدنیت خلق تیر شوی دی او دا لرغونو یونانیانو دا امو دا اکسوس او دا عربو دا جیهون پا نام سره یاد کردی دی یعنی دا غا سین چی دی لمری کسانو لرغونو یونانیانو چی وو پا خپل دا امو دا اکسوس پا نام سره یاد کردی و خو دا عربو کسانو چی وو هاگوی پا خپل دا جیهون پا نام سره یاد کردی و چی مختلف نمونه ارتا ور کردی و نموز ویل سو چی دا امو سین دا منبی چی دا هاگا پا خپل دا پامیر او وحان دا کنگلونه او بدی چی دا دوغ دا زیو سخه دی سرشنه اخلی. دیدی ترسان که در منزده کون کو دا زرکول او با چی دا کنگلونه دا ویده که دو سخه سرشنه اخلی پا چلور زر و یو سلو پینزیویش متر لوروالی لری چی دا امو سخه پیل کیجی او دا بل مرسیال چی دی دا واخان سندی چی دا واحجیر او دا چکمکتین لکول سخه پیل کیجی او دا پنج کلا پناختیس کی د پامیر د سین سره یو زکیږي او د پنج سین جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سین سره یو زکیږي او له هغه ورسته بیا د امو د سین په نام سره یادېږي. نو درنو زده کوون کوم راتاسو امو سین و پیژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سین پیژنو چې کوچکی سین څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سین د نام سره آشنا سي و اوسېږي خو نن ورځې لولو چې کوچکی سین په کومه سیمه کې موقعیت لري. درمو زده کوونکو کوچکی سین په خپله د بدخشان یو ډېر مهم سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپله له 3800 څخه تر 4000 مترو پورې لوړو لږ سور لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه دا خپله سرچینه اخلي او د ډېرو لږ کجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سینده سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کژې وژې لارې لري چې د هغو کژو وژو لارو په وهلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سینده سره یو ځای کیږي او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چیش کېږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالیان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نومونو سره یادیږي او د اوبو د راټولونکي سویلي حوزه یې د ګران او میجان زوړي جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکي له سینده سره یو ځای سودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو د کوچکي سیند په هکله په یاد وساتو. موږ ویلی سو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکي د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډېر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیلابیلو یرغلګلو له عمله څخه پرتم له لاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل سوي دي په دغو سیمو کې کرنه او څاروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده او په دې سیمه کې کرنه او مالداري سرته رسول کیږي. درنو زده کوونکو بله برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکي په شان باندې ګړندې او تیز دي او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د کرنې د خړوبولو لپاره ډېر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د کندوز سیند ډېر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلقانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې تر څنګ که څه هم دی ډېر زیات ګړندې او تیز دي دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره یې جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدر منځ د کون کوز مجدلو سراتلون کې برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ مجاوته سو د کابل د حوزې په حق معلومات لاسته راوړو د چې د کابل د حوزې د نامه سره مجاوته سو په زیاته کچه آشنایی نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو جو قدر منځ د کون کو د کابل حوزه له هغو سندونو له جملو څخه شمیر کیږي چې د هغه لمرستانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده چه بندی کړی ده چې د الیشنګ او الینګار کونړ پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې یې د 3900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي چې په لویدیځ کې د سرچینې ډیره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوږو خوژوبانو سیمو په نامه سره یادیږي خو د تورخم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دي د برېښنا تولیدات هم ډېر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نوي نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکېدو له امله لامل ګرځېدلې دي ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړې کړې چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد پولو تیریږي همدارنګه درنوسته کوونکو د کابل سیند چې دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي چې دغه سیند چې درنوزده کون کوستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د کابل ښار د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي او ورسره یو ځای کېږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دې اوبه بهیږي او شنه او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي شری په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي کله چې دغه اوبه یو ډبره سره یو ځای سي کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري خو بیا هم د اوري او لومړني یو څخه ورسته د منی تر ورستي پورې وچوي دغه سیند چې درنو ځکون کو د ناوې د خړبولو ورسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندې سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندې جوړ شوی دی چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده یعنې د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سندونه شامل دي چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه یې 15,300 کیلومتره مربع ده یعنی یو لک 15,300 کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده یعنی دومره زیاته قصه سره په دې څخه ګټه اخیستل کېږي او دومره په خپل د فرارو دي چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او په ټول هیواد کې اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ 3.3 چې یو شمېر نور کوچني سیندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ولس زر و درې سوه شل کیلومتره مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هېواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اور سیم چې دی د پیل څخه تر پای پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیم دی چې په قرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان لغرونو له شمالي ویریزو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیز څخه اخستې ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه کوم خدای دې وکړي د دې د پرتاسو د نن ورځې د لوس په حق له معلومات لاسته راوړي او سیږ وسام راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکي، دریم سوال د امو حوزه تشریح کړي چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند سیند په حق له معلومات ولیکي. نور نه درنو سکون کوستاس د نورو زلوس په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. ښه وخت تعالی په ما ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکلي
ما گرسم